وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به مو په کابل کې د هغه ښځو له اعتراض خبر کړو چې په لارو کوڅو کې د سړیو لخوا د زورونې پر ضد نن اعتراضي مظاهره کړې وه. د افغانستان د مشرانو د جرګې یو شمېر غړي په دې هیواد کې د ایران په لاسوهنو اندېښمن دي. په دې اړه او نورو مسلو باندې رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د نړۍ او افغانستان خبرونه دروري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه ورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو 14 کسانو اسناد نه دي سپارلي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو له ابتدې لسه خوستل شوې دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي دغلته د اصاف په تازه بمبارۍ کې د طالبانو یو مهم غړی وشل شوی دی. او د عراق په پایتخت بغداد او نورو ښارونو کې نن د بمي چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 240 کسان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه ورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو 14 کسانو اسناد نه دي سپارلي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو له لومړني لیست څخه وستل شوی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کسانو په خپلو اسنادو کې د کاندیداتوري شرایط نه پوره کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي اوان نادر محسنین ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته اسناد نه دي سپارل شوی، نو نه دي توانېدلي چې په دې اړه څېړنه وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي دغلته د اصاف په تازه بمبارۍ کې د طالبانو یو مهم غړی وشل شوی دی. د هلمند د والی ویان ازادي راډیو ته ویل ملا عبدالله د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې وشل شوی. د هلمند چارواکي وایي ملا عبدالله له اوږدې راهیسې افغان او نړیوالو ځواکونو ته مطلوب و. په ګرمسیر کې په یو جلا پیښه کې د دولت درې وسلوال مخالفان هغه مهال چې خپل ټپي ملګری انتقالوه هم نیول شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې څلور داسې کسان نیولي چې د ځانوژونکو حملو نیت یې درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نیول شوو کسانو منلي چې په پاکستان کې ورته د تروریستي فعالیتونو زده کړه ورکړ شوې ده. د اعلامې له مخې په نیول شوو کسانو کې دوه پاکستانیان دي. د افغانستان دفاع وزارت د لندن چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې هغه اداره رد کړه چې ویلي و د برتانیا لخوا په کابل کې جوړ شوې نوې اکاډمۍ ته ښایي یوازې د هغه قوم کسان جذب شي چې اوس په اردو کې اکثریت دي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې همدارز ویلي چې د افغانستان په ملي اردو کې یوازې 2% پښتانه دي. د دفاع وزارت نن د دې اداو پر ادولو سره ویل چې په اردو کې هم د اوس 18% کې پښتانه، 28% تاجک، 14% هزاره، 8% ازبک او 13% د دې نورو قومونو وګړي تر روزنې لاندې دي. دفاع وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې نوې اکاډمۍ ته هم تر اوسه 293 کسان جذب شوي چې 109 کسان یې پښتانه، 108 کسان یې تاجک او پاتې نور یې نور قومونه دي. د عراق په پایتخت بغداد او ځینو نورو ښارونو کې نن د بمي چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې بغداد نن 14 ولړزو چې پکې اویا تنه نور ټپیان شول. د نننې تاوتریخوالي یو عیني شاهد ویل د وی موټرونه وسوځیدل او دوکانونو ته زیان ورسید. د یو سړی دوکان چې سفنج پکې پلورل کېده په بشپړ توګه له منځه لاړ. ولې له موږ سره داسې کیږي؟ دا خلک له کوم ځای راغلي؟ څوک چې دا ډول عمل کوي انسانان نه دي، دا انسانان نه دي. په عراق کې یوازې په روانه میاشت کې د پاسه 1500 کسان په تاوتریخوالي کې وشل شوي دي. د ایران د پارلمان د بهرنی پالیسۍ د کمیټې مشر هغه رپورټونه رد کړ چې ګوندی هیواد تر 30% د یورانیم غنی کول بند کړی دي. دولتي خبری آژانس ارنا د شنبې پر ورځ د علا ولی الدین بروجردی له قوله ویلي چې د ایران اټومي پالیسۍ نه بدلیدونکې ده او تر 30% د یورانیم غنی کول دوام لري. بروجردی ویلي د 15 جمعي هیوادونو سره د نیمه په سر کې د خبرو پر مهال ایرانی مذاکرچانو غوښتنه کړې چې د ایران اټومي حق دې په رسمیت وپیژندل شي. له دې وړاندې د ایران د پارلمان غړي حسین نقوی حسینی په خپل وی پانه کې ویلی چې ایران کې د یورانیم غنی کول بنشي وي ځکه چې نور د هیواد یورانیم ته اړتیا نه لري. د الجزیر چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د تیلو یو ستره زیرمه چې د اټکل له مخې 1.3 میلیارد بیرل تیل لري کشف کړی ده. د الجزیر د انرژي وزیر یوسف یوسفی د دې هیواد دولتي خبري آژانس ته ویل دا په تیرو 20 کلونو کې د طبیعي زیرمو د کشف په برخه کې مهم پرمختګ دی. الجزیر له افریقا څخه اروپا ته د طبیعي ګاز تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. او په ګورجستان کې د نوی ولسمشر د ټاکلو لپاره د رای ورکولو لړۍ دوام لري. رای ورکونکي د اوسنی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې له یوې لسیز راهیسې په واک کې د ځایناسته ټاکي. تر سره شوې نظر پوښتنې ښیي چې د واکمن ائتلاف کاندید ګرګی مارګوشویلی په روان انتخاباتو کې د نورو کاندیدانو په مقایسه مخکې د نوموړي نن د خپل رای ورکولو پر مهال ویل
I voted for future prosperity of this country.
دوی وی د دې هواد دراتونکې شفافیت ولس او د خوالي لپاره زرای ورکوم. دا لومړی ځل دی چې زما لور هم رای ورکوي او موږ دواړه رای ورکو. د ګرجستان د جمهوریت لپاره د هواد د متحد جبهې غړی ډیوډ باکراتس او د ګرجستان د ګلابی رنګ انقلاب د دورې مشر نینو برشنادزی هم له عمده کاندیدانو څخه شمیرل کیږي.
خبرونه مولا آزاد رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړې چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د موافقې او د انتخاباتو په نږدې کېدو سره د افغانستان په چارو کې د ایران لاسوهنه زیاته شوې ده. په دې اړه په ریپورت سربېره به واورئ چې نن د طبیعي پیښو د اغېزو د کمښت نړیواله ورځ په کابل کې یاده شوه او چارواکو د طبیعي پیښو د مبارزې لپاره خپل پلانونه په ډاګه کړل. دا هغه خزو د اعتراض غږ دی چې په لارو کوڅو کې د نارینه و لخوا له زورولو په تکلیف شوي دي او نن یې په کابل کې مظاهره وکړه. په اړه یې رپورټ لرو. په کندهار کې د انتخاباتو په اړه په روانو چمتووالو موام خبرو ده. د ولایت والی توریالی ویسا
موږ د آینده انتخاباتو لپاره 244 انتخاباتي مرکز لرو د کندهار په سطح.
دا نړۍ په مسلو کې بواوري په ګرجستان کې د میخایل ساکاشویلی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره د رای اچول دوام لري. تاسو د آزادۍ رادیو ته غواړئ کولای شئ چې په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه په منځنۍ څپه 12.6 واوري. همدارنګه په ګڼو خارونو کې د اف ام په 5.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا چې د نړۍ په هر ګوټ کې او هر چیرې اوسئ زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې لارې په مستقیمه توګه اوریدلی شئ. همدارنګه زموږ ریپورټونه او مطالب له نور تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د آزادۍ رادیو ټکی کام یا آزادۍ رادیو ټکی اورګ. د خبرونې لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د مشرانو د جرګې یو شمېر غړو اندېښنه ښکاره کړې چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د موافقې او دغه راز د انتخاباتو په نږدې کېدو سره د افغانستان په چارو کې د ایران لاسوهنه زیاته شوې. د سناتورانو د فراد ولایت د چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشاره ویلي چې ایران سلګونه وسلوال د لویدیځ ولایتونو د امنیت د ګډوډولو په هدف دې ولایت ته استولې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دا ریپورتونه ناسم بللي. قاسم سولمل له کابل نور تفصیل راکړي.
د مشران جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت غواړي دا غڅه په وړاندې خبرګون وشي چې دوی د افغانستان په چارو کې د ایران ښکار لاسوهنه بولي. یو شمېر سناتورانو د یکشنبه پر ورځ د مشران جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه بحثونه وکړل. د سناتورانو وایي په داسې حال کې چې کابل له واشنگټن سره امنیتي او دفاعي سند په اړه موافقه ته نږدې سوی او انتخابات هم په مخ کې دي، ایران او پاکستان هڅه کوي څو د دې سند په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. دو سناتورانو هدایت الله رهایی او ګل احمد اعظمی دی وای د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي موافقې د لاسلیک په نږدې کېدو سره د ایران د حکومت دښمنی زیاته سوې. انداسي هم اوریدل سوې چې ایران یو شمېر وسلوالې ډلې د فرا ولایت لژلې دي څو د فرا امنیت ګډوډ کړي، خو افغان حکومت په دې برخه کې چوپ پاتې دی.
درې لسیزې جګړه د ګاونډي هیوادونو د لاسوهنو نتیجه ده. اوس چې موږ د امنیتي سند د لاسلیک کولو په حال کې یو، انتخابات په مخ کې لرو.
د فراسی میزو چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې ایران د لومړي ځل لپاره د څه باندې 1500 وسلوالې یوه ډله افغانستان ته لېږلې څو د هیواد په غربي ولایتونو کې ناکراري رامنځته کړي. د فرا د والي مرستیال محمد یونس رسولي وایي د راپورونه یې له هغه کسان ترلاسه کړي چې له سیمې نه ایران ته تګ راتګ کوي. ایراني چارواکو تر اوسه په رسمي توګه د دې راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې دا ډول راپورونه رد کړي دي. پخوا هم د ناټو ځواکونو ځینې قوماندانان او د لویدیځو ولایتونو یو شمېر مسؤلینو له وسلوالو طالبانو څخه د داسې وسلو د نیولو ادعا کړې چې په ایران کې جوړې سوې وې. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول راپورونه ناسم بولي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه پر ورځې خبري غونډې ته د راپورونو رد کړل چې ګڼې ایران افغانستان ته وسله وال لېږلې دي.
دریم اورید ما هیڅ ګونه معلومات او هیڅ ګونه
موږ په دې اړه هیڅ معلومات یا کوم راپور نه لرو. د بهرنی چارو وزارت په باور دا ناسم معلومات دی. افغانستان د ایران د اسلامي جمهوریت سره ډیر نږدې دوستانه او د ورورولۍ اړیکې لري.
ایران تل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له موجودیت سره مخالفت ښودلې دی. ځینې کتونکي وایي چې پاکستان هم د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو پر خلاف دی. افغان او امریکایي چارواکي وایي تر یو کلن بحث او مذاکره وروسته قسمان د دوړ ودونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پر لاسلیک کولو سره سلا سوي، خو ټاکل سوي د پرپاته یو لړ اختلافي موارد باندې د خلکو مشورتي لوی جرګه فیصله وکړي. د جرګه د اقرب تر روسیو په کابل کې جوړیږي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نن په کابل کې په لسکونو خزو د خزو او انجونو د زورولو پر خلاف مظاهره وکړه. په کابل او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د څو کلونو راهیسې د لارو، کوڅو او سړکونو پر سر د نارینه له خوا د خزو زورول عام شوي دي، چې دې کار ګڼې ښځې په کورونو کې نولې او له کورونو څخه بهر راوتلو ته زړه نه ښه کوي. د نننۍ مظاهرې حال د مرزیا احمدزی په رپورټ کې اورو چې د مظاهره چیانو په شعارونو پیلېږي.
دا د هغو لسګونو ښځو غږ دی چې په کابل ښار کې مظاهره وکړه او په عامه ځایونو کې د ښځو د زورولو د ختمېدو غوښتونکي شوې. د ملګرو ملتونو د پریکړې په اساس د هر میاشتې 15مه نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده، چې دا میاشتې شعار په عامه ځایونو کې د ښځو او انجونو خوندیتوب دی. په دې وروستیو څو کلونو کې د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې په عامه ځایونو کې د انجونو او ښځو زورول یوه ستونزه جوړه شوې. د یکشنبې په ورځ د دې زورونې پر خلاف له مظاهره کوونکو څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل
دا ممکن نه ده چې نارینه په خپل واک سره دا اختیار ولري چې د ښځو لپاره وایي چې ته د کور نه بهر مه راوځه، ځکه چې دا ضرورت د دواړو دی. نو ځکه نن دغه ښځې راټول شوي دي چې اکثرا جنکۍ چې بې سواده پاتې دي، د دې دپاره چې مزاحمتونه بیرون دي نه وځي. اکثرا کسان چې په کارونو کې سره برخه نه اخلي، د دې دپاره چې مزاحمتونه هلته دي. آزار نه باید حتما آزار
ځورونه یوازې فزیکي او لفظي نه ده، بلکې کله چې یو څوک تاسو ته په کتلو سپکاوی وکړي، دا تاسو ته آزار درکوي او له دې آزار څخه یو ښځه هم په امان نه ده.
دا مظاهره د افغان ښځو د شبکې، مدني ټولنې او د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په همکاري تنظیم شوې وه. په نړۍ کې د سړۍ لخوا پر لارو کوڅو کې په یوه او بله بڼه د ښځو زورونه شته، خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي په کابل کې هم دا ستونزه ورته سرخوږی ګرځېدلی دی. د ځینو مظاهره چیانو په باور په افغانستان کې د دې کار عوامل د ځوانانو وزګارتیا، د تعلیم ټیټه سطح او د ودونو لوړ مصارف دي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیس په سلګونه تنه ځوانان د ښځو او انجونو د زورونې په تور نیولي. د کورنۍ چارو د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د دې کار د مخنیوي هڅې کوي.
په هغو ځایونو کې چې زموږ په فکر څوک ولیدل سي، هلته پولیس ګزمې کوي، او که دغه ډول کسان ولیدل سي تر پېژندلو وروسته هغوی نیسي.
د ښځو د حقونو فعالینې وایي باید د انجونو د زورونې د ستونزې د ختمولو لپاره باید د دې کار له عاملینو سره قانوني چلند وشي. دوی هم همداراز وایي چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره لا ډېرې فرهنګي مبارزې ته هم اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم شغله هلالي ده. امنیت نه لري پولیس زیاتره شدي چې د اوس سودا لپاره یا مکتب لپاره یا د شخصي کار لپاره د باندې وځي، بیا هم خلک ازار ورکوي، پرزې پر وي او ډېر مشکل دی ښځې لپاره چې د باندې ووځي. او په دا
زما نوم شهزره دی، او د دومره به ووایم د ښځو په مدد زمونږ د اسلامي ټولنه نه ده د تعلیم نظر ډېره وروسته پاتې شوې ده. ځکه د تعلیم ټول بې تعلیم تعلیم ولري هېڅ کله پاتې شي. په لګن خامخا شته، دا بېکاري دي واجنه دي چې بېکاره شي خامخا کېږي.
ښځې په دغه عامه محلاتو کې مسؤونه نه دي، یو نوانه یو نوه مزاحمت سره مخ کېږي.
د د اقرب پنځمه نیټه د طبي پیښو د اغیزو د کمښت له نړیوالې ورځې سره سمه ده چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې ولمانځل شوه. په همدې وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر مسؤلین وایي افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې طبي پیښې د نفوس یوه لویه برخه ګواښوي. په دې هکله له کابله د جمیلې ظریف راستولې رپورټ اورو.
په افغانستان کې د طبي پیښو د اغیزو د کمښت نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځینې مسؤلین وایي له فقر سربیره طبیعي پیښې بل هغه ستونزه ده چې راتلونکې یوه بله لسیزه کې به هم یو شمېر خلک ورسره مخ وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د بشري چارو همغږي کوونکی مارک برډن وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې طبیعي پیښې د نفوس یوه لویه برخه ګواښوي. بارډن د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت نړیوالې ورځې په غونډه کې وویل چې د طبیعي پیښو او فقر د له منځه وړلو لپاره باید لا ډېر کار وشي.
په داسې حال کې چې موږ د تحول لسیزې ته داخل کیږو، که څه هم په تېرو لس کلونو کې د افغانستان داخلي عواید ډېر سوي او داخلي تولید هم ډېر سوی، خو د فقر سطح د پخوا په شان ده. موږ باید نه یوازې له طبیعي پیښو سره بلکې له فقر سره هم په ارزکی لا ډیر کار وکړو.
مارک بارډن وایي په تیر میلادي کال کې د افغانستان په سم نیمایي ولسوالۍ کې طبیعي پیښې رامنځته شوې دي. هغه وویل چې په دې پیښو کې 1500 کسان مړه او 4000 ټپیان شوي وو. د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت نړیواله ورځ هر کال په ټوله نړۍ کې منځل کیږي، چې سږ کال دغه ورځ په افغانستان کې د پیښو او معلولو کسانو د شعار تر نامه لاندې ولمانځل شوه. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې مسؤلین وایي چې سږ کال د طبیعي پیښو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو کچه له تیر کال هم زیاته وه. د دې ادارې مشر محمد دایم کاکړ په دې اړه وویل
د تیر کال په پرتله باندې د سیلابونو کچه ډېره زیاته وه. په دې چې سږ کال موږ هغه درې قسمه سیلابونه درلودلی، یو هغه سیلابونه وو چې په موسمي وخت کې مثلا باران کېږي، بیا هغه سیلابونه وو چې هغه واورې چې ویلې سوې چې هوا ګرمه سوه، او بیا دغه منسون چې ورته وایي چې د هند چې طوفاني کېږي موږ ورته برسات وایو کنه، بیا هم دې وکولی سو زموږ په یوولس ولایاتو کې ډېر تلفات راوړي. موږ همیشه اندېښنه لرو.
دایم کاکړ وویل چې سکل د اسد تر میاشتې پورې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله 312 کسان مړه، 1200 ټپیان او 13000 کورونه ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د اضطراري حالاتو په وړاندې د مبارزې کمیټې مسؤلینو د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې په روان ژمي کې د احتمالي زیان رسیدونکو سیمو له څه باندې 2 میلیونه اوسیدونکو سره د مرستو پلانونه ترتیب کړي دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي یو شمېر عام افغانان بیا د حکومت دا ډول ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د یو شمېر مرسته کوونکو ادارو له مرستو سره سره بیا هم په تېرو ژمیو کې د طبیعي پیښو له امله زیانمنو کورنیو سره مرستې نه دي شوي.
خبری مجله اوري
دا زده راټیو ده. په کندهار کې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو دراتونکو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره د امنیتي حالات ارزیابي پیل شوه ده. چارواکو په وغونډه کې ویل چې ډیر ضربه په غوسیمو کې عملیات وکړي چې دا مهال د نامنې په وجه د ټاکنو د ترسره کیدو امکان پکې نشته. محمد صادق رښتینی نور تفصیل راکړي.
د ټاکنو لپاره د ارزیابۍ په دغه غونډه کې د کندهار والی ترڅنګ دغه ولایت ټولو نظامی چارواکو ګډون کړی وو. والی ډاکټر توریالی وساو ویل چې د امنیت د ارزیابۍ په لومړي پړاو کې به په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې دا مهال د نامنې په وجه د ټاکنو د ترسره کېدو امکانات پکښې نه وي. د والی په وینا د راتلونکو ټاکنو لپاره به شاوخوا 244 د رایې ورکولو مرکزونه فعال سي چې دا شمیر د تیرو انتخاباتو په پرتله 340 زیات سوی دي.
موږ د آینده انتخاباتو لپاره 244 انتخاباتي مرکز لرو د کندهار په سطح چې په هغه کې ولسوالۍ او د ښار نوایي ټول شامل دي، چې دا د تیرو انتخاباتو په مقایسه 340 مرکز زیات سوی دي. په تیرو انتخاباتو کې موږ 201 مرکز درلودل او 244 په دې معنا دا ده چې امنیت سم سوی دی. په دې معنا دا ده چې ولسوالۍ کې هغه ولسوالۍ چې د پخوا د حکومت تر کنټرول لاندې نه وي هغه اوس د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي دي.
په کندهار کې د 215 متل کلي اردو قومندان تورن جنرال عبدالحمید وایي چې د ټاکنو لپاره د امنیت د تامین په هدف به خپل عملیات په ګاونډي ولایتونو زابل، روزګان او دایکنډي کې هم ترسره کړي. د په وینا د دوی څېړنې ښیي چې همدا اوس په کندهار کې یو دیش مرکزونه د مخالفینو د تهدید سره مخامخ دي چې د لومړي فعالیت پر مهال یې دغه شمېر لسو تک شته کړي.
په هر پنځلس ورځو کې یاری موږ د ټول سایټونه ارزیابي کوو دلته په قلوردو کې چې په هغې کې د مثلا ملي پولیسو څخه سرحدي پولیسو څخه د نظمنامه د پولیسو همچنان دولتداري د حکومتداري نمایندګان دلته راځي په هر سایت باندې موږ هغه ارزیابي کوو بیا ګورو چې کومو ځایو کې تعدیدات ورک شوي کومو ځایو کې پاتې دي موږ اصلي وظیفه خو د پولیسو حمایه ده مثلا پولیس په کومو ځایو کې دي موږ هغه که چیرې تقاضا وکړي موږ عملیات کوو په هغه ساحو کې چې تعدیدات نو تر اوسه هغه تقریبا یو دېرش مرکزونه وو چې تعدیدات لوړ تعدیدات پکې وو د هغه عملیاتو سبب چې موږ په دې سایټو کې کړي دي د هغې نه اوس تقریبا لسو مرکزو ته راغلي دي دا ټیټ شوي دي سایټو
په ورته وخت کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې د رای ورکولو لپاره مرکزونه په امنیت کې دي خو هغه کسان تر ګواښ لاندې دي چې د لیرې سیمو څخه د رای ورکولو مرکزونو ته ورځي د قمندان په وینا د تیر په ډول یوازې خلکو ته حالت ډاډمن ښودل ستونزه نه حلوي بلکې پر دولت د خلکو باور کمیږي
ما یوازنی غوښتنه هم دا ده چې موږ په دې باندې به چې ځان تیر نه کړو یا مرکز ته اطمینان ورنه کړو چې هېڅ مشکل نشته او د دې لپاره چې موږ نیاکنامه پاتې سو نو هېڅ مشکل نشته بیا داسې نه دا ورځ راتلونکې ده او دا وخت ازمایښت راتلونکې دی زموږ په مخ کې دی موږ به چې د تیرو انتخاباتو رقم نه سو چې بیا تر سوار لاندې راسو چې زموږ په ولسوالۍ کې ګمان پټوي د زموږ په ښار کې ګمان پټوي او ډېرې بده فضا راغله نو موږ د خلکو دپاره به چې هغه اخرنۍ کوشش ټوله وکړو چې خلکو ته امنیت راولو او زما مشکل هم دا دی چې موږ خلکو ته دوی زمینه به چې برابر کړو چې خلک راځي ارام مغزو راسي هلته خپله رایه ورکړي او برته ولاړ شي خلکو
ټاکل شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایت شورا انتخابات د راتلونکي کال په حمل میاشت کې ترسره شي
و موردل چې په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي هغه سیمې بامن کې چیرې چې تر اوسه پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو امکانات د نامنیو له کبله نشته تاسو موږ غږ لازادي راډیو نوري د افغانستان په لویدیځ کې یو شمېر دیني عالمانو د ځینو خصوصي تلویزیونونو پر خپرونو انتقاد وکړ او تر ځان وژونکو بریدونو یې د دغو تصویري رسنیو خپرونې خطرناکې وګڼلې دوی وایي که چیرې د دې خپرونو مخنیوی ونه شي دوی به د ځان وژونکو بریدونو غندنه ونه کړي په دې اړه سالم احمد صالح د اطلاعاتو او کلتور وزارت له سلاکار جلال نوراني څخه د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې د دې انتقادونو په وړاندې د دوی د وزارت دریځ څه دی
مونگ پا کابل که اغا تنزه دیش تلویزیونونه چه نشرات لدی زمونگ به نظارت لانده دی او وار وار دوی تا ویلی دی مکتوبون هم استولی دی چه باید دوی میاری نشراتو لدی او حقا سحنی چه پا فلمونو که یا پا زنی آهنگونو چه برهنه یا او لسو لغر سحنی لدی باید چه دقا سحنی کپ کی تخنیکی و وسایلو پا زدیه بانده دوی دقا سحنی یا او باستی یا یاو سه پرده باندی واچوی پا زنی ولایاتو که داست تلویزیونه نشته چه دوی بورد پوشش داست قوی نده چه مونگ وینو پا کابل که مگر مونگ پا هر ولایت که تاسپویجی چه ده اطلاعات و فرهنگ ریاست لرو مونگ اخپل رئیسانو تا پا هر ولایت ویلده چه که داست نشرات وی دوی مخوونیست غرب در حوزه روحانیون او فامیلون شکایت لری کم تلویزیون سخه مونگ پا جریان
بله نورانی صاحب تاسو ول چې تاسو ځینو تلویزیونونو ته یوازې مکتوبونه استولې دي چې دغسې نشرات ونه کړي آیا کچېرې د مکتوب سره سره دوی دغه ډول نشرات کړي یا یې کوي تاسو به څه اجرات کوئ د دوی په مقابل کې یا مو څه مو کړي دي تر اوسه پورې
اوس خو فقط شکایت د هرات د تلویزیونونه چې پنځل است یا شپال است تلویزیونونه لري که د یو خاص تلویزیون څخه شکایت وي باید چې موږ په جریان کې وساتي او زه اوس دا شیبه ستاسو د صوبه کپای کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس سره تماس نیسم د اطلاعات او فرهنګ د وزیر هدایت ورته وایم دا شکایتونه په کابل کې هم وو د اطلاعات او فرهنګ وزیر په پارلمان کې هم غشتل شوی وو په کلکه وکیل صاحبان وزیر صاحب څخه خواهش کړی وو حتی حمل کړی وو چې داسې صحنې په فلمونو کې نابابه او د اخلاقیاتو ضد صحنې ولري باید چې په کلکه د دې مخه
ونیولي
اثر هم کړی ده تاثیر هم مشهود دی په کابل کې دا بیخي لږ شوی ده دغسې صحنې او
نورانی صاحب خو ویل کېږي چې یو څه وخت دغه صحنې نوي وروسته بیا شروع کیږي او د ځینو تلویزیونونو هغه عملي سرچینې هم معلومه نه وي چې د چا څخه فنډ اخلي او ځینې خپرونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي. په دې برخه کې تر اوسه پورې تاسو څه اجراءات کړي دي؟
د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې موږ یو باصلاحیت او جدي کمیسیون لرو چې نوم یې دی د رسنې د تحقیقات بررسي کول او څارل. دغه کمیسیون هر شنبه جلسه لري، هغه شکایتونه چې راځي که د کوم روز ورځپانه وي یا مجلې وي یا رادیو وي یا تلویزیون، دغه کمیسیون چې ټول اعضای با خبره او باسوی اشخاص دی، حقوقدانان دی، یو څارنوال صاحب دی، خپل وزیر اطلاعات فرهنګ هم یو غړی دی د دغه کمیسیون، ټول شکایتونه ساري.
دا اطلاعات او کلتور د وزارت سلاکار جلال نورانی و چې تاسو ورسره د هغه شکایتونو په اړه مرکه وریده چې وایي یو شمیر تلویزیونونه ناسمې خبرونې لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په نورستان کې دولتي چارواکي وایي په دوو پیښو کې دوه پولیس او پنځه وسلوال طالبان وشل شوي. روحلان وری او نور تفصیل.
د نورستان ولایت د وامه ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د کوردر په یو امنیتي پوسټه اسماني تندر پریوته چې پکې دوه پولیس مړ شوي او یو ولس نور ټپیان شوي دي. تیر شپه د کونړ په شاوخوا غرنۍ سیمو کې هم د تندرونو د پریوتو اوازونه اوریدل شوي، خو تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوی. د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمی لیوا وایند محمد هارون یوسفزی وای د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ګډ درې ورځنی عملیات ترسره کړي چې پکې وو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. هغه وای کامدیش ته پاکستان د چترال ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې ډیری وختونه د افغان دولت وسلوال مخالفین له پولې را اوړي او په افغاني ځواکونو له بریدونو وروسته بیرته چترال ته اوړي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد به د دولت لخوا شوي دا وره دوي او وایي چې دوی نن سهار په کامدیش کې د محلي پولیسو په پوسته برید کړي او په کې دریو تنو ته مرګ ژوبله اړولې، خو حکومتي مسولین د طالبانو ادعا نه مني.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ګرجستان کې د میخایل ساکاشویلی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایې اچول دوام لري. ساکاشویلی د یوې لسیزې لپاره د ګرجستان ولسمشر. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې رپورټ صالح محمد صالح دروري.
د درویشتو سیالو کاندیدانو له ډلې ځینو یې د یکشنبې په ورځ خپلې رایې وکارولې. په لومړنیو کاندیدانو کې چې په پلازمینه تبلیسی کې خپله رایه وکاروله، د ساکاشویلی د ملي اتحاد ګوند له خوا نومول سوی کاندید داوید باکرادزی هم شامل وو. دو ویل د اروپایي ګرجستان لپاره یې رایه ورکړه. ما د دې هیواد د ښې راتلونکي لپاره رایه ورکړه. د ګرجستان اروپایي انتخاب ته مې رایه ورکړه. د داسې حکومت لپاره مې رایه ورکړه چې د خلکو لپاره کار کوي. د متحد ګرجستان لپاره مې رایه واچوله چې قوي، اروپایي او ډیموکراتیک دی. تر دې وروسته د سیال ګیورګی مارګوی لاویشویلی چې د ګرجستان د خیالي په نامه د واکمن ائتلاف کاندید دی خپل رایه وکاروله. نظر پښتنې ښیي چې مارګوی لاویشویلی به تر نورو کاندیدانو مخکې وي. د صدر اعظم بیتزینا ایوانویشلی ته نږدې کس دی. د شفافیت نړیوال سازمان وویل چې د تیر کال پارلماني انتخاباتو ته په پام سره سږ کال د ولسمشری په انتخاباتو کې سرغړونې زیاتې دي. د ګرجستان پر وخت د غرمې تر 12 بجو 300 اویا څارونکو 40 کوچنۍ او 22 نورې جدي سرغړونې ثبت کړې دي. دغه څارونکو سازمان وایي په ټوله کې انتخابات په سوله ییز ډول روان دي. د ګرجستان لپاره د امریکا سفیر ریچارد نورلند هم ورته نظر ورکړی او ویلي دي مهمه ده چې د انتخاباتو روانه پروسه سوله ییزه په مناسبه توګه پرانیستې او شفافه ده. داسې ښکاري چې تر اوسه ښه پرمخ ځي. په تبلیسي کې تر رایې اچونې وروسته رایه ورکوونکي هیلن سینسادزی وویل دا ورته مهمه وه چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. زما په نظر دا ډیره مهمه ده چې هر یو خپل انتخاب لري. ما د ګرجستان د راتلونکي لپاره رایه ورکړه. د ولسمشرۍ یو کاندید د دې لپاره چې د یکشنبه انتخابات وګټي باید 53% زیاتې رایې خپلې کړي. په ګرجستان کې 3.5 میلیونه کسان د رایې اچولو په شرایطو برابر دي.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. زموږ د نن ورځې لپاره بل نیم ساعت خبري مجله لا پاتې ده چې ستار فروغ دی.